هرکلی کوم. اروپای ټولنې له افغان سوداګرو میرمنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپای ټولنې سفیر نن په کابل کې د سوداګرو ښځو د فدراسیون لخوا د پرانیستل سوي نندارتون پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د افغان سوداګرو میرمنو د پیاوړتیا لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د اروپای ټولنې سفیر زیاته کړه چې د ښځو په برخه کې ډېر کومکونه سوي، خو تر دې دمه د سوداګرو ښځو لپاره سوداګریز چاپیریال نه دی جوړ سوی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي چې سوداګرو ښځو ته باید د پور اخیستلو اسانتیاوې برابرې سي. د سوداګرو ښځو لپاره دغه سوداګریز نندارتون په کابل کې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سو. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې سږ کال د برېښنا شرکت عواید د تیر کال په پرتله 25% ډېر سوي دي. د دغه ولایت د برېښنا شرکت رئیس غلام حسین حیدری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د دې شرکت عواید 315 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. ده وویل چې د تیر کال په همدې موده کې دغه عواید 1.6 میلیونه افغانۍ وو. ښاغلی حیدری د دې عوایدو د زیاتېدو علتونه پر وخت د برېښنا د مصارفو ټولول او د برېښنا کنټرول په ګوته کړل. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعار سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5.15 افغانۍ یو یورو 5.5 افغانۍ 40 پله یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 10 پله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پله زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په مقصد یو ورکشاپ جوړ شو. په دې ورکشاپ کې د تولیدي شرکتونو مسؤلینو ته د مالی ملاتړ په اړه معلومات ورکول کیږي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
دغه ورکشاپ چې د ننګرهار د اقتصاد ریاست په همکارۍ او د ایډیانیو موسسې په مالی مرسته جوړ شوی و، د تولیدي شرکتونو په لسګونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت د دې ورکشاپ پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه یې موخه د خصوصي سکتور پیاوړتیا ده او پانګوال په دې پوهوي چې دوی څنګه کولی شي د اړتیا پر مهال له مالی سرچینو څخه ګټه واخلي.
اقتصادي پرمختګ لپاره داسې یو ورکشاپ شایدان یو چې دا هم زموږ د یو همکارې ادارې ډي آی ایډیانیو لخوا دا غوی په نو وخت ابتکار باندې جوړ شوی دی. موږ د هغه شرکتونو ادارې چې په ننګرهار کې کار کوي هغه مو راوخت دي تر څو څنګه وکولی شو چې هغوی هغه خپل بازاریابي وکړي او خپل کرنسي اقتصاد پیاوړی کړي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره دولت د منابعونه او د نورو انکشافي بانکونو د افغانستان د نړیوال بانک لخوا نه خپل هغه پورونه ترلاسه کړي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په ننګرهار کې د شرکتونو مالی ملاتړ په برخه کې درې ادارې دې ته تیاری شوي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې پانګوالو ته قرضه ورکړي.
تاسو ګورئ نن ورځ موږ سره د افغانستان بانک همدارنګه ای ډی ایف او ای ډی ان یو هم یو د قرضو پروګرام لري. په آینده کې دغه درې ادارو موږ سره وعده کړې ده چې موږ به دغه شرکتونو د دوی په تقویت کې او د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې به ان شاء الله پوره همکاري کوي.
د غونډې ګډونوال وایي دا ورکشاپ دوی ته ډېر ګټور دی تر څو دوی د هغو بانکونو او ادارو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د قرضې په ورکولو کې کار کوي. دوی ویل دي سره واړه پنګوال په فو دريږي چې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي.
روح الله مومند د مشوار کړنې شرکت مسول یم. کوم کانفرنس شوم جوړ شوی دی، دا کومه غوښته جوړ شوی دی، نو دا مخکیم جوړ شوی دی او د دې فائدې ځکه چې دا داسې کانفرنسونه موږ خبرېږو چې کوم بانکونه به د قرضو کې کار کوي، کوم بانکونه به نورو هغې کې کار کوي د قرضو پیسې مانی، نو یا کومې ادارې دي چې په قرضو کې کار کوي. نو د کوچنیو روزګار خاوندانو ته در بهترین موقع دی او دا دایرهني په مرسته مایه داسې پروګرامونه جوړېږي او زموږ او د هغې سره تعارف کیږي او همدې په ذریعه باندې موږ به د دې سره خپل رابطې ساتو او د لینک ساتو ورسره.
نوم یې نامودین عبدالزاید د خلیل ریحان شرکت لپاره زه یو نماینده په حیث راغلی یم دلته. دا کانفرنس ان شاء الله که وشي د 10% یا 30% امکان لري چې دا شرکتونو لپاره مالی کومک قرضه یا پیرول ورکي. یا مثال دومره مونږ ته ډېر اغیزمن کیدی شي د دې له خاطره چې مثال څومره اندازه تن مونږ اوس مالی بودیجه نه لرو د دې له خاطره چې دوی مونږ سره کومک وکړي. مثال یو اندازه تن مونږ خپل کولای شو چې خپل کوم هغه وسایل چې مثال نشو کولای چې تلاسه کړو د دې په ذریعه مونږ کولای شو چې تلاسه کړو.
د یو شمېر سوداګرو په خبره په 13 کلنه دوره کې د تولیدي شرکتونو فعالیتونه زیات شوي دي او ځینې پر خپلو پښو ولاړ دي. دوی وایي که چیرې مرستندوی ادارې او بانکونه د مالی ملاتړ په برخه کې وړو شرکتونو ته د مرستې لاس اوږد کړي، نو له دې سره به په کورنیو تولیداتو کې زیاتوالی راشي او د وارداتو کچه هم راټیټه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي. احمد نور منتظر لکندهار په خپل سمس کې لیکي چې د حکومت اجرایه رئیس وای ډیر ژر بر طالبانو سره د سولې خبرې شروع شي. دی وای موږ ورته د زړه د تله هرکلی وایو او خدای دې په افغانستان کې دوامدار سولې راولي. غلام سخی شیرانی د غزنی له قرهبخ څخه لیکي چې افغان حکومت لمړی باید د کوټې له شورا سره د سولې خبرې پیل کړي. حکمت الله محمد خیل له هلمند له ګرمسیر نه لیکي سولې د ټولو افغانانو په ګټه ده، باید ټول افغانان سره یو موټی شي. او حبیب الله له هلمند څخه لیکي له طالبانو سره د په کابل کې خبرې وشي ځکه هغوی هم افغانان دي. او خیر الله د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي دا پرېږدم باید خامخ دا پیغام پرېږدم او باید خامخا نشر شي چې د افغانستان بله لوبه کله او له چا سره ده. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون په مقصد په استرالیا کې دی. افغان لوبډلې که څه هم دوه لوبې بایللې خو لا هم خپل راتلونکو لوبو ته هیله مند دی. افغانان هم هیله لري چې یو ځل بیا د خپلو اتلانو د نویو بریاو خبر واوري. د خیر الله د اس ام اس په ځواب کې چې له هلمند ولایت څخه لیکلي وو، دا دی د د غوښتنې سره سم په استرالیا کې د ازادي راډیو خبریال سفیولا ستانگزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې ستانگزای صاحب، د افغانستان ټیم تر اوسه پورې هم د بریا چانس لري کنه؟ نورې لوبې له چا سره دي او آیا بیا هم کولای شي چې نویو پړاوونو ته پر مخ ولاړ شي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان ټیم به نن د درې ورځې وروسته، یعنی په شپږم تاریخ چې نن درویشتم دی، په شپږم تاریخ به دوی د سکاټلند په وړاندې لوبه کوي. او افغانستان د پوینټونو په حساب یا د جدول د په حساب په شپږم مقام کې راغلی دی، خو منفي سکور یې تر انګلینډ او تر سکاټلند کم دی. یعنی د دې چانس شته که افغانستان وکولی شي په دوو نورو لوبو کې بریا خپله کړي، اگر منفی سکور ترین کمیگی او مثبت سکور کیگی او بالاخره د افغانستان چانس شته چې په څلور غوره تیمونو کې د خپل تیم نه دویم پړاو ته لار پیدا کړي.
ستانګزای صاحب پاتې لوبې د افغانستان څلور لوبې دي، همداسې د لدینه دوه باید وګټي.
بله، که دوه لوبې په ښه امتیاز باندې وګټي هم د افغانستان چانس شته چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. دي ته په کتو چې سکاټلند او انګلینډ خپل لوبي په ډیر غټ تفاوت یو یو ځل لوبي خپل بایللې دي، نو هغه تفاوت د افغانستان په ګټه تمامېږي او افغانستان به وکولی شي په ډیر امکان سره چې په دوه لوبو باندې په ښه امتیاز سره البته کوارټر فاینل یا اتو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړي له خپل ټیم نه.
لنډ راته ووایي لطفا ستانګزای صاحب چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په څه فکر کې ده؟
افغان لوبډله واقعا له ښه مورال نه برخمنه ده، له دې نه چې له سریلانکا سره یې ښه لوبه وکړله. افغانستان ډېره ښه لوبه کړې ده او واقعا چې افغان لوبغاړي له هغې وروسته یو روپ یوې روحیې سره لوبه کوي او وایي چې موږ به په څلور نورو لوبو کې ډېره ښه لوبه وکړو تر هغو وکولی شو خپله بریا خپله کړو. البته باید ووایم چې افغان لوبډله شپږویشتم تاریخ باندې له سکاټلینډ او بیا هغې نه وروسته له استرالیا او نیوزیلینډ انګلستان سره لوبې لري.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال سفی الله ستانگزای چې له استرالیا څخه خبرې کولې او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو په اړه معلومات راکول. اوس هم د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو د پکتیا او د خځو پر وړاندې ستونزې د بحث غډونوالي مو دي. بی بی عائشه، طیبه، شکیبا، مستوره، دوی ټولو ته خرغلاست ویم په بحث. د بحث په سر کې هم له استاد بی بی عائشه نه د پکتیا کې د خځو پر وړاندې د شته ستونزو پوښتنه کوو. سې د شته ستونزو په اړه راتوي چې پکتیا کې انجونی او یا خځې څومره ستونزې لري؟
بلن مرکز کې بیا دومره مقصد جنې کول شي مکتب ته لاړ شي او وظیفه ولري له پانتون ته تلل شي، نو مشکل دا ولسوالۍ کې ده چې مثلا ښځې مثلا شفاخانه ته نشي تلی، کلینیکو ته نشي تلی، مشاقه کارونه په ډېر کېږي، مثلا لرګي راوړي اوبه راوړي او دی دا حق نه لري مکتب یا مثلا ډاکټر ته لاړ شي. کوم ستونزې ډېر دي نسبت مرکز ولسوالۍ ته ډېر ستونزې دي.
یعنی تاسو خبره کوئ چې ښځو ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي
کړي دي هغه حقونه چې ټولنیز ژوند کې باید دوی ولري هغه اوس پورې نه لري یا نه دي ورته مایا سوي.
دا واضح خبره ده. مثلا اکثرا فامیل نه دي چې مثلا میراث حق نه ورکوي. مثلا داسې نجونې چې په بده ورکول کېږي په ولسوالۍ کې، نو دا خپله ستونزه ده. ټول بدل ودونه نه کېدای شي. مثلا د جنکې خوښ نه وي، مثلا د رضایت نه وي، نو دا په زور مثلا مور پلار د کار کوي. وس
مننه راځو د طیبې خواته. هغه به راته ووایي سي په پکتیا کې نجونې ستونزې کومې مشخصې ستونزې دارته یا د کې نجونې او ښځې سي کومې ستونزې لري؟
په پکتیا کې ډېر ستونزې لري د ښځو. ما په وړاندې خصوصا د ځوان جنکیو په وړاندې مکتب تعلیم ته څوک اجازه نه ورکوي، او که لاړم شي تر اووم صنف پورې لاتم صنف پورې وایي بس خلاص کور کې کښېني. دته یو شخص که تر اووم صنف اتم صنف درس ووایي هغه بې فایده ده، نه یو وظیفه کولی شي او نه خپل ستونزه حلولی شي، بس بیکاره به ناستې کور کې اجازه نه ورکوي تعلیم ته.
دغه ښځې چې په مرکز کې خو نسبتا مونږ سي وینو وضعیت ښه ده، نورمال ده، نجونو په وړاندې تاوتریخوالی هومره نهسته یا د ښځو په وړاندې؟ په نورو ولسوالیو کې تاسو خبر لرئ چې څومره مشکلات دي د ښځو په وړاندې؟
په مرکز کې تقریبا سناسه حل شوی ده، مګر په هغه ولسوالۍ کې نه ده حل شوی. دا ستونزې ډېرې دي په ولسوالۍ کې. ځوانې جنکۍ مکتب بیخي نه پېژني چې مکتب چیرته، د مکتب د نوم نه نفرت لري. چې هغوی وایي د هغوی نظر دا ده چې یوازې هلکان مکتب ته ځي، بس جنکۍ نه ځي. دا یو شرم یو ته ده. څوک چې مکتب ته ځي، کوم جنکۍ چې مکتب ته ځي، د هغو پسې خبرې دوی کوي چې پلانۍ جوړ کوي مکتب ته ځي، دا مکتب کې څه کوي، لا وظیفه کوي، مسیت کار کوي، لا کوم بل کوم. خو دا درک دوی فامیلونه نه لري. باید دوی مور پلار دا درک ولري. مثلا د موږ ښځې ناروغیږي، موږ نارینه ډاکټر ته ویسو که زنانه ته. موږ خپله یو تعلیم یافته په کور کې ولرو، خده که نورو ته احتیاج یو. خپله باید د دوی خاوندان دا درک ولري چې مثلا د موږ ښځې موږ سره څنګ په څنګ لا ریبل کوي، لا موږ سره بوټي راوړي. دا شیان باید موږ دوی خپل اولادونه مکتب ته تشویق کړو، خپل جنکۍ مکتب ته ولېږو چې دوی غو آینده ښه ده. موږ آینده خراب ده، بس دوی آینده باید ښه شي. خو دوی درک دی نه لري. موږ د علماو نه دلته تقاضا کوو چې په جوماتونو کې دا هغه وکړي، د خپل خلک ته ووایي چې تعلیم ته واخسي خپل جنکیان اوس جنکیان.
مننه شکیبه. تاسو راته ووایي چې تاسو کومې ستونزې لیدلې د نجونو په وړاندې، مشکلات تاسو ویني؟
خب د پکتیا مشکلات به خاطر زنان زیات است، خصوصا در ولسوالیا. و میمانند که دخترهاشون مکتب بره و تعلیم کنند. میگن که در عنوانات ما نیست مکتب خواندن، صرف به خاطر پسراست، به خاطر بچاست، نه به خاطر زنان. اگر بخوانند تصرف شش میخوانند، بعد از او برشون میگه که اجازه نیست. باید برشون اجازه بده تا بیشتر درس بخوانند و وطن ما پیشرفت کنه و از این مشکلات خلاص شود.
تاسو ټول زده کړی کړی دي چې دلته په بحث کې موږ سره برخه اخلي، تاسو په ژوند کې د تعلیم سره څه تغییرات راغلي دي؟
خب بله، ما تا آخره درس خواندیم و در زندگی ما بسیار زیاد تغییرات آمده، خصوصا کسایی که در مرکز از درس خوانده پیشرفت کردن. مگر در ولسوالی ها قدر چی نیست، پیشرفت نیست. اگر اجازه بدن به اولادای خودان که درس بخوانن، اونا هم پیشرفت میکنن. نیاز به دیگه کسا به چی نیست، مثلا دیگه جای برن. مثلا یک مریض داریم ما